آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې له افغانستان د پیښ امنیتي ګواښ په اړه د پاکستان د تور ردول د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی هغه څرګندونه راکړي چې وایي ترهګر ډلې ښایي د افغانستان له خاورې د سپتمبر 12 په څیر یو بل لوی برید وکړي. په غزه کې د اوربند ټینګېدو په اړه د امریکا د وړاندیز منل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتن بلینکن وایي اسرائیلو په غزه کې د اوربند ټینګېدو په اړه د امریکا وړاندیز منلی دی. بلینکن له حماس خو وغوښتل چې د دې وړاندیز ملاتړ وکړي. او د ډیموکرات ګوند ملي کانګرې ته د ولسمشر جو بایډن وینا. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د امریکا په شیکاګو کې د ډیموکراتانو ملي کانګرې ته په وینا کې هڅه کړې چې خپل میراث ځلاند وخایي او دغه مسؤلیت د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند نوي نوماندي کاملا هاریس ته انتقال کړي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اگست 16 نیټه ده. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې زما همکاران ایوب خاورین په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې جزئیات وړاندې کوي. سمیع الله جلالزی په فلیپین کې د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایسایوي د تیمه مراحل کېدو په اړه معلومات شریکوي. او د خبرونه له قدرمن ملما د بخوانی ولسی جرګې غړی خالد پختون سره د پاکستاني چارواکو چې ویلي افغانستان نړۍ ته امنیتي ګواښ پیښ دی بحث کوم. له تاسو ټولو مننه. خبرونه په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په اړه په خبر پیلو. د امریکا د ایلینوی سیالات په شیکاګو ښار کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې دویمه ورځ ده. په لومړۍ ورځ د ولسمشر جو بایډن په ګډون ګڼو کسانو دې غونډې ته وینا کړې. د خبر نور جزئیات له ایوب خاورین اخلم چې له شیکاګو څخه په خبرونه کې راسته. خاورین صاحب په خیر اغلی. او لومړۍ پوښتنه مې دا وه چې دې ملي کانګرې ته کوم کسانو وینا کړې دي او غټ ټکي څه وو؟
سلامونه فیضی تاسی او ټولو درنو لیدونکو ته. د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن پر لومړۍ ورځ د بایډن په وینا پای ته ورسېده. ولسمشر بایډن په خپل وینا کې د خپل لاسته راوړنو او د راتلونکو لپاره یو د کاملا هاریس ته ملاتړ باندې ټینګار وکړ. دا وینا په دوه برخو کې وویشل سي. نو شپېته فیصده په دې متمرکز و چې په دې تیرو څلورو کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې په امریکا کې د دیموکراسۍ د ودې د مدني حقوقو د دفاع د مبارزې او ډېر انتقادونه په خپل پخواني سیال ډونالډ ټرمپ چې اوس هم د دیموکرات ګوند سیال دی او البته بایډن په سیالۍ کې نشته خو کاملا هاریس ووي په هغه په وینا او انتقادونه وکړل. په دوهمه برخه کې د وینا هغه د کاملا هاریس په استعداد باندې و او د ولس خی وغوښتل د خپلو ډیموکراتانو څخه چې یو دا چمتو ده د دندې ته او امریکا به پی ویاړي. د امریکا ولس او د امریکا بچیان به پی ویاړي. تر ټولو مهمه دا وه چې بایډن د یو بریالي مشر په توګه را څرګند شو چې خپل دندې په مسولیت سره پای ته رسولې وي او دغه احساس داسې وو چې ګواکې د دې وخت راغلی دغه مشال د دې ارزښتونو د خوندیتوب لپاره نوی نسل ته سپارم. کاملا هاریس چې له بایډن څخه شل کاله کشره ده او د یو نوی نسل نمایندګي کوي، یعنی اقلا تر دې کشره ده او د په هغه د بشپړ ملاتړ اعلان وکړ. نو تود هرکلی وشو په کنونسیون کې. تر دې وړاندې البته هیلری کلینټن پخوانی کاندیدی چې هغه هم له ترامپ سره سیالي کړې او 2014 کې ټاکنې بایللې وې، هغه په امریکا کې د میرمنو د سیاسي حقوقو د مبارزې یا دغه مقام ته د رسیدو هغه ټکي یا ارزښت په ډاګه کړ او هغه هم د کاملا هاریس انتخابېدل یا نوماندېدل دا یو موقع و بل لچ امریکا کې یو بل تاریخ امریکایي مېرمنې
ووتی. خو څنګه د ټولو چرواکو د څرګندونو پاړه خلکو څغ برګون خودلې دي یا څه نظر لري پاړه؟
خو په داخل کې خو ډېر تود هر کله وسو او پرون ورځ د د دیموکراتانو لکه د یو نوی ساسي په کې پکل سوي په دې پریکړه باندې د بایدن هرکلای تود هرکلای پام دی وشو ستاینه پام دی کېدله چې د خودګزاري وکړه او کاملا هارس ته کاملا هارس ملاتړی اعلان کړی دا هغه یو غوړه نومان د اوس دیموکراتان بولی ځکه کله چې بایدن په نظر پوښتنو کې هم تر خپل سیال ډونلډ ټرمپ شاته وو اوس کاملا هارس په نظر پوښتنو کې په ځینو هغه رقابتي ایالتونو کې مخکې ښکاری دیموکراتان ډیر با انرژي او تکړه په دغه سیالۍ ته انتخاباتو روان دي د باندې د تالارنه مظاهره وي او د غزي جګړې په ضد د دیموکرات د دیموکراتانو مظاهره وي د آزاد خیال یا مترقی دیموکراتانو مظاهره وي چې په بایدن باندې انتقادونه کول او کاملا هارس ته ګوت سندنه کوله چې د غزي کې فوري اور بند و نکړي او په اسرائیل باندې د وسلو ورکول بند نکړي نو د دوی رای با د کاملا هارس رای رو با محروم اسی باندې مظاهره با ډیر زیات وی ډیر تودی وی په زرګونو خلک راټول سی او په دغه د محوطه شاوخوا ته سړکونو باندې
همدغه پښتنه خاورین صاحب پرون خو تاسو رپورت په دې اړه ورکو د مظاهرو جریان مو زمونږ لیدونکو سره شریک کو د مظاهره ننمشته دوام لري که څنګه
شیکاګو یو لوخ تاریخ لري د مظاهرو د مدني حقوقو د مظاهرو او په دې کې خاص نوم او په امریکا کې ارزښت لري په دغه مظاهره هم د بیلابیل او نهادونو او جنبشونو لخوا ترتیب شوی او کته هم دوی اغه عمومي ټول د غوښتنې لپاره مثلا په دې کې داسې ګروپونه و چې بل ډیر سر مشارکته نه درلودل خو یو لوی ایجنډا د غزي د جګړې و یعنی د خارج کې د امریکا د مداخلو او د جنگونو په مخالفت د دې ټولو یو نظر و دا مظاهره کې د سینان هم په ځینو ځایونو کې د خار په څنډو کې وی خلو یم مظاهره اورستی ورځ ته بیا ټاکل سوی ده چې د پنځشنبه پورې د کاملا هارس د نوماندی د په ورځ باندې بیا دوی غوښتنه کړې ده چې د لسکو نظر خلک راټول سي د پرون د ویناو یا د کنوانشن د لومړی ورځ په اړه د اروپور په ګډ سر ګورو
نوري اشلی خپل پلار ته د وینا بلنه ورکړه د دیموکراتانو ملي کنوانسیون ته په وینا کې بایدن خپل هغه ژمنه پوره کړې شي دای به بل نسل ته د مشال د سپارلو مشر وي
آیا تاسو چمتو یاست چې کاملا هارس او ټیم والز وټاکی
په دې سره هغه د نوامبر په ټاکنو کې د خپل ګوند نوې نوماندې کاملا هارس سره بشپړ ملاتړ اعلان کړو
هغه به یو داسې ولسمشروي چې زمون کوچنیان ترې تمه کولای شي هغه به یو ولسمشروي چې د نړۍ د مشرانو به درناوی کوي هغه به یو داسې ولسمشروي چې موږ ټول پرې ویاړو او هغه به یو تاریخي ولسمشروي چې د امریکا راتلونکي به تضمین کړي
بایدن په دیموکراتیکو لومړنیو سیالیو کې به سیاله وو یو میاشت مخکې شاوخوا څلور زره استازي دلته د هغه د نومولو لپاره ټاکل شوي وو مګر دوشنبه هغه د کاملا هارس او د هغې د لاسته راوړنو متوازن ملاتړ وکړ
کورونا نور زموږ ژوند نه کنټرولوي موږ له اقتصادي ناورین څخه راوتلي یو او په ټوله نړۍ کې پیاوړی اقتصاد لرو شپېته میلیونه نوې دندې مو رامنځته کړي کوچنیو سوداګرو وده کړي د سهامیو بازار د ریکارډ تر کچې لوړ دی تقاعد لوړ شوی انفلاسیون راټیټ شوی او لا هم راټیټیږي
د کاملا هارس د قوی ملاتړ څرګندونو او د هغه د ګوند په مینا او مننې مونږ دلته د کنوانسیون له ځینو غړو سره خبرې وکړې دا هغه څه دي سره لدې چې ترامپ هڅه کوي د دیموکراتانو ترمنځ نفاق رامنځته کړي بایدن د دیموکراتانو هغه شعار تکرار کړ چې پخوانی څارنواله هارس به په محکمه کې د مجرم ترامپ پر وړاندې ودرېږي
دا یو خولي وینا وه دا یو والی وینا وه د کلونو او کلونو خدمت پایله وه
هغه میراث پیاوړی او مثبت دی. نن شپه هغه د امریکا خلکو ته وویل چې ولې هغه له دوی سره مینه لري، او هغه څه چې ده په 50 کلونو کې موږ او ملت لپاره کړي د منلو وړ ریکارډ لري. دوی هغه مجبور کړ. دا یوه کودتا وه، موږ کودتا درلوده. دا زموږ د هیواد په تاریخ کې لومړی کودتا وه.
بایدن هاریس ته په غېږې ورکولو سره خپله وینا پای ته ورسوله. نوموړی د یو داسې مشر په توګه د ډیموکراتانو په منځ کې خپل رول ولوباوه چې دا ځل ممکن د قدرت په لیږد سره هیواد له ټرمپ څخه وژغوري.
جرم به راټیټ شي کله چې موږ د محکوم شوي مجرم پر ځای د ولسمشرۍ په دفتر کې څارنواله وټاکو.
جو، ستاسو د تاریخي مشرتابه څخه مننه. زموږ ملت د یو عمر خدمت لپاره مننه. موږ د تل لپاره له تاسو منندوی یو.
ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او نن په دوهمه ورځ د اوباما د وینا ورځ ده. نور به هم غنی و نورې ویناوي وای می، خو ورسته وینا او خلک ورته په تمه دي هغه د پخواني ولسمشر اوباما وینا ده، او بل سبا د پخواني ولسمشر بل کلنټن وینا ده. د دیموکراتانو کنوانسیون څلور ورځې روان وي.
ډېره مننه خاورین صاحب. په نورو نړیوالو خبرونو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه هیواد صدر اعظم لی کیانګ به روانه اونۍ روسي او بلاروس ته سفر وکړي. لی په داسې وخت کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې چین او روسي اقتصادي همکاري او ډیپلوماتیک اړیکې پراخ کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د سه شنبې ورځې څخه تر جمعې پورې دوام وکړي. په دې سفر کې د چین او روسي د مشرانو ترمنځ د 9 منظمې غونډې ترسره کېدل هم شامل دي. د چین صدر اعظم په پام کې لري چې روسي د خپل سفر په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو او د غړو اندېښنو په اړه د عملی همکارۍ په اړه ژور نظرونه تبادله کړي. د روسي او چین ستراتیژیک ملګرتیا د مسکو لخوا پر اوکراین له برید وروسته زیاته شوې او بیجنګ هیڅ خله دا برید نه دی غندلې. متحده ایالاتو د دوشنبې په ورځ د اګست 19 په جنوبي کوریا باندې د 3.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اپاچی برید کوونکو هلیکوپټرو او د همدی هلیکوپټرو د اړوند تجهیزاتو او توغندیو پلورل منظور کړ. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې هلیکوپټرو سره به د جنوبي کوریا پاوز ته دا وړتیا ورکړ شي چې د دښمن مخه ونیسي او په سیمه ایزو عملیاتو کې برخه واخلي. د دفاعي امنیتي همکاري ادارې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په دې چولک سره به د یو ستر متحد امنیت خشي. اعلامیه کې راغلي چې کوریا د هند آرام سمندر په سیمه کې د سیاسي ثبات او اقتصادي ودې لپاره یو قوت دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په جنوبي کوریا د دې چولکو پلور منظور کړی او د دفاعي امنیتي همکاري ادارې په اړه کانګرس ته احوال ورکړی دی. په پاکستان کې د طبي ناورینو د مخنیوي ملي ادارې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د اګست تر 13 پورې د بارانونو او سیلابونو له امله په بیلابیلو پیښو کې په دغه هیواد کې 195 کسان مړ شوي او 312 نور ژوبل شوي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه په خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا تلفات د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورښتونو، ودانیو ړنګېدو، تندر پرېوتو او په سیلابي اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې رامنځته شوي دي. تبې چې د اګستر 13 د بارانو پر مهال په پیښو کې 2293 کورونه ړنګ شوي یا زیانمن شوي دي او 325 سروي وژل شوي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې د پشکال بارانو په پاکستان کې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیل د حماس سره په جګړه کې د اوربان د ترلاسه کولو له وړاندې څخه ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو لوړ پوړي ډیپلوماټ له حماس څخه هم وغوښتل چې د دې وړاندې ملاتړ وکړي او ویل چې دا به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه په ښکولو کې مرسته وکړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
اسرائیل تیر اونۍ د هغه وړاندې سره موافقه وکړه چې د حماس سره په جګړه کې اوربنتا در رسیدو لپاره پاتې اختلافات له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اعلان د دوشنبه په ورځ د لوړپوړو اسرائیلي چارواکو سره د سو ملاقاتونو وروسته وکړل. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوس په غزه کې د حماس لخوا د شپږو برمته شو اسرائیلیانو د مړو د منتل کېدو خبر ورکړی. خاغلی بلینکن د نتنیاهو سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې اوس دا په حماس پورې اړه لري چې ورته چاره ترسره کړي او بیا د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو سره په ملتیا پروسه بشپړه کړي. بلینکن خبریالانو ته دا ونویل چې د حماس لخوا وړاندې شو اندېښنو ته ځواب ویل شوی او کنه.
د حماس لپاره بل مهم ګام دا دی چې هو وایي او بیا به په راتلونکو ورځو کې ټول کارپوهان او مذاکره کوونکي د موافقې د پلي کولو په اړه د واضح تفاهم لپاره کار وکړي.
د اسرائیلو په لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په حکومت فشارونه زیات شوې دي چې د حماس لخوا د نیول شو اسرائیلي يرغمل شو د خوشی کولو لپاره د اقدامات وکړي. بلینکن هغه ته د اوربند موافقې ته د رسیدو اهمیت څرګند
کړ.
د هر ورځې په تیر دوه سره چې توافقونه شي دوه شیان رامنځته کېدای شي، یو نور يرغمل شوي کسان کېدای شي مړ شي، او دوهم دا چې داسې نورې پېښې کېدای شي شیان نور هم ستونزمن کړي.
بلینکن وویل چې هغه د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالند سره د ملاقات په وخت په غزې کې د بشر دوستانه وضعیت په اړه د بیړنۍ حالت یادونه وکړه. هم د غډولې په دغو خبرو کې د غزې په ترانګ کې د پولیو د وایرس د احتمالي بیا راپورته کېدو په مسله هم خبرې وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکو تېر اونۍ د پولیو یوې قضیې رپورټ ورکړو.
We've been working on a detailed plan.
موږ په مفصل پلان کار کوو ترڅو دا ترلاسه کړو چې هغه څوک چې د پولیو پر وړاندې واکسین کولو ته اړتیا لري واکسین شي، او موږ په دې اړه د اسرائیلو له حکومت سره کار کوو.
د اسرائیلو نه د روانېدو پر مهال بلینکن راتلونکي کې د نورو خبرو اترو لپاره مصر او قطر ته سفر کوي. امریکا په دوه کې د خبرو اترو پر مهال د یو منځمهاله اوربند وړاندیز کړو. دا اونۍ په قاهره کې خبري اترې دوام وکړي. بلینکن وویل ان که حماس اوربند ومني هم بیا هم پیچلې ستونزې شته چې رهبران باید سخت پریکړې وکړي، خو نو موړي په دې اړه تفصیل ورنکړو. دا وا د ورونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غاګ.
په فلیپین کې افغانان ته د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایسایوي د تای مراحل کې دوه پاړه جزئیات لرو چې په همدې خبرونه کې خبرېږي. ترې ودمې ورسته کل شوی فلیپین د ایسوی امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یو شمیر افغانو متقاضیان ته لړمحاله استوګنه ورکړي. چارواکي وایي فلیپین به محدود شمیر افغانان ته د ټاکلي وخت لپاره ځای ورکړي څو امریکا ته د تګ کارونه بشپړ شي. د خبر نو جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلازی نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره دي. جلازی صاحب په خیر اغلاس، او که موږ سره دغه خبر او معلومات نور هم شریک کړئ.
فایزی صاحب مننه. دغه خبر واشنگتن او مانیلا نن سه شنبه ورکړی، خو دواړو حکومتونو پرته له دې چې کره شمېر وړاندې کړي ویلي دي چې محدود شمېر کسان به فلیپین ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا پروسه به څه وخت پیلېږي، او دای هم نه دي ویلي چې څومره ویزې به طی مراحل کېږي. د په فلیپین کې په امریکا کې د فلیپین د سفارت یوه ویان ویلي دي چې دغه هوکړې له مخې به د هغه مکان یا ځای ټولې چارې چې افغانان پکې ځای پر ځای کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر مخ وړل کېږي. واشنگتن به په دې موده کې د هغوی د خوړو، سرپناه، امنیت، روغتیایي اړتیاو او ترانسپورت په ګډون ټول ضرورتونه پوره کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هر متقاضي تر 950 ورځو زیات په غیواد کې نشي پاتې کېدی، مګر دا چې په سفارت کې په قنصلي برخه کې کارونه پر مخ روان وي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د ایسایوي ویزې هر متقاضي لومړی باید په افغانستان کې طبي معاینات وکړي او بیا د فلیپین ویزه ترلاسه کړي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې تیر کال په فلیپین کې د دې پروسې سره په کور دننه د امنیت او یو شمېر نورو اندېښنو له امله سخت مخالفت شوی و، ځکه هغه تر ډېره یو غیر مسلمان هیواد دی، او په هغه وخت کې په پام کې و چې 50,000 کسان او د هغوی د کورنۍ غړي په نوموړي هیواد کې د اسنادو د ترلاسه کېدو لپاره ځای پر ځای شي. که څه هم د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان د جمهوري نظام تر رنګېدو وروسته په لسګونه زره کسان د امریکا او د امریکا د متحدینو لخوا له افغانستانه وایستل شول، خو لا هم ګڼ شمېر کسان په بهرنیو هیوادونو او په افغانستان کې پاتې دي چې د بهرنیو هیوادونو او بهرنیو قواوو سره کار کړی دی، او دا هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته وایستل شي.
افغان طالبان د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی هغه بیان ته سخت غبرګون ښودلی چې په کې نوموړي ویلو چې د نړۍ د نه پاملرنې له امله د افغانستان له خاورې د 2001 کال د سپتمبر 12 د پیښې په څیر د بلې پیښې احتمال موجود دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی وینا ته دا وینا له حقیقت لري او پاروونکې بلل ده. نور حال د شهناز نفیس پر
په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویانت ضیا احمد تکل ویلی خاغلی دورانی باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده نه ده چې دا سپارون کې رسنیزي تبصری وکړي چې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د خاغلی دورانی داسې جدي سرګندونو ته د طالبانو جواب سمره مهم کې دی شي.
دا عین هغه سناریو ده کوم چې د خاغلی اشرف غنی په وخت کې دغه دواړه هیوادونه یو په بل باندې د بلیم گیم ته ادامه ورکوو. په هغه وخت کې هم د جمهوریت چارواکو دا خبره کوله چې افغانستان کې جنگ جګړه ناامنی ټول د پاکستان ځینې راځي او پاکستانی مقاماتو او مخصوصا د هغوی استخبارات او نظامیان دا خبره کوله چې امنیت دننه په افغانستان کې د خپله د افغانانو وظیفه ده. نو اوس قصه بدله شوې، داسې ښکاري چې پاکستان په هماغه شرایطو کې کوم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان و هغه سره اوس مواجه دی.
د پاکستان ځانګړي استازي خاغلی دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانو سفیرانو یوې غونډې ته د افغانستان پر ضد د پخوانو تورونو یادونه کړې ده. نوموړي ویلي داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې دي او زیاتوي داعش ته ځواکمنېدو په حالت کې دی، خو آیا د دې هر څه تور په افغانستان باندې د پوری کولو سره پاکستان د مسؤلیت نه خلاصې دی شي؟
زمونږ سره زنم پالیسۍ داسې وي چې مونږ داسې ګروپونو ته اجازت ورکړو، وروسته څلوېښت پنځه څلوېښت کال ورنه داسې اجازت دی دغه ګروپونو ته چې هغوی دلته خپل ځان مضبوط کړي، چنده راوچته کړي، خپل فنډنګ وکړي، خپل مرکز جوړ کړي. نو داسې ناسور چې بیا راشي نو هغه ایستو کې بیا یو خو تکلیف ډېر زیات وي او بعضې وخت مکمل علاج هم نه کېږي، د علاج وخت تیر شوي. نو دا یو مسله پاکستان ته ده، د ایکسټریمیزم مسله پاکستان ته ده. دلته چې کوم داسې ګوندونه دي چې هغوی د دغه نظریې پرچار کوي یا دغه نظریې سره دغه لري، دا یو هماهنګي ورسره لري، نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی پاکستان لپاره مشکلات پیدا کیږي. پاکستان لاول چې کوم دی خپل کور صفا کول پکار دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت پرستیال خاغلی تکل ویلی د خاغلی دورانی لخوا د یادو شوو ستونزو او خطرونو احتمال په حقیقت کې د پاکستان څخه لیدل کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنز د تورونو دا لړۍ د مسلې حل کې دی شي.
باخیده یو لار پکار ده، ناشته پکار ده، تش په دې باندې کې چې د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د رسنو د لارې په یو بل باندې تورونو لګي. دغه تورونو په خوا هم نتیجه نه وروتي او نن یې هم نتیجه مخې ته نه راځي.
د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته د واتس اپ لاري ویلي طالبانو د هغه مرکه کتلی نه ده، خو د رسنو پر ریپورتونو باور کړي دي.
طالبانو مرکه کتلی نه ده، خو د رسنو پر راپورونو باور کړي. په دغه راپورونو کې زما له بیان څخه ځنې خبرې اخیستل شوې او ځنې نه.
خاغلی دورانی پاکستانی سفیرانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې هرکلی کړي، خوای د ٹی ٹی پی له عمله طالبانو سره د پاکستان اړیکې لا خرابې شوې دي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف دورانی په تازه څرګندونه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله دغه هیواد یو ځل بیا په نوې ملسه کې طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ حالت سره مخ کېدلی شي او د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر پیښې بیا تکرارېدلی شي. پر همدې موضوع د خبرونې له قدرمن میلمه د پخوانۍ ولسي جرګې غړي خالد پښتون سره خبرې کوم. پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
ډېره مننه تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته درته کومي سلامونه او احترامات تقدیمو.
وعلیکم السلام. پاکستان د څه په اړه اندېښنه لري؟ آیا واقعا له افغانستان د سپتمبر 11مې نېټې په څیر د برید ګواښ نړۍ ته متوجه دی؟
دا یو موضوع په ډېر جرأت سره باید ووایو چې پاکستان یو درنګ بازی پلی کوي یا بازی کوي. تاسو وګورئ تل کاله په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت نظام په متواتر ډول پاکستان په دې متهم کې چې د شلو نه زیات تورستي ډلې د پاکستان څخه راځي او په افغانستان کې د جمهوریت خلاف عملیات کوي. نن عین قصه هغه تورستي ګروپونه چې د طالبان په کامیابیدو سره ټول افغانستان ته راغلي دي او په افغانستان کې په کندهار، په بدخشان، په غزنی او یو تعداد نورو مرکزو کې مقیم دي، ځای پر ځای شوي دي، د افغانستان د لارې دي په پاکستان کې عملیات کوي. اوس جالبه دا ده چې آصف درانی دا خبره خو صحیح کوي، بالکل صحیح وایي چې یو ځل بیا د سپتمبر د 11مې واقعات شاید بیا تکرار شي، لیکن نا خبر د دې څخه چې همدغه کسان خو تاسو سپورټ کړه، تاسو تربیه کړه، تاسو یې شاته ولاړو، نن چې تاسو ته دا حالت راغی بیا اوس د 11مې د سپتمبر خبره بیا راپورته کوي او دنیا و دې ته متوجه کوي.
همدا اوس پاکستان کې خبرېدونه زیات شوې دي، پرستانیو کې خبرېږي، موږ هم خبرې کړي زیات شمیر رپورټونه په دې اړه. پاکستان کې اکثره بریدونه شوی دي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لخوای مسولیت په غاړه اخیستل شوی دی او پاکستان هم دی کبله د طالبان سره ظاهرا په یو شکل باندې په جنجال اخته دی. په دې اړه ستاسو نظر؟
بالکل، ما مخکې وویل چې عیني هغه تروریستي ډلې چې پخوا د پاکستان او افغانستان ته راتللې اوس د افغانستان سره پاکستان ته د ٹی ٹی پی په سپورټ دي. موږ د ٹی ٹی پی عملیات په پاکستان کې هر ورځ وینو، څارو یې، واقعاً حالت له کنټرول څخه د وتلو په حالت کې دی. طالبان د بښنه غواړم پاکستان د یوې خوا سره ٹی ٹی پی له عملیاتو څخه سخت متاثر دی، خو د بلې خوا سره د طالبانو سره د ډیرو نږدې اړیکو په خاطر دوی طالبان د ډیر فشار لاندې مچ راوستلی، خو په عین حال کې دغه مسؤلیت بېرته د طالبانو پر موجودیت اچي د دوی د نپابندۍ او د دوی د عدم توجه په خاطر چې ٹی ٹی پی هلته قوت پیدا کړی دی. همدا دلیل دی تاسو ولیدل چې القاعدې اول مشر الزویری بعد د اسامه بن لادن سره په کابل کې مړ شو. د القاعدې یو تعداد غړي د اور تسکي افغانستان چې برحال دي، حتی په ادارو کې کارونه کوي. د خراسان ډله کڅان ظاهران د طالبانو مخالفه ده، خو په افغانستان او پاکستان کې موجوده ده. او نور داسې شر ډلې چې نمونه تکرار یې زه لازم نه بولم، خو ډېرې زیاتې ډلې دي لکه تاریخ اسلامي ازبکستان، انصار الله، نوزت اسلامي تاجکستان، د چرکې ترکستان ډله او داسې نور.
پښتون صاحب، طالبان هم د آصف درانی څرګندون ته تند غبرګون ښودلی دی او لکه څنګه تاسو د ظواهري یادونه وکړه د نورو جنگي ډلو شتون په افغانستان کې پاړې خبرې وکړي، دا څنګه ثابت دی چې نور ډلې هم په افغانستان کې شته؟ سره له دې چې طالبان ردوي او ظاهر د پاکستان او د افغان طالبانو اړیکې د تحریک طالبان پاکستان په سر باندې ولې جنجالي شوي دي او څونه د جنجالي بریښ او جدي مسله ده؟
تاسو وګورئ د دې کار د ثبوت لپاره نه موږ کیمرا لرو او نه داسې اسناد لرو چې هغه و پاکستان ته یا دنیا ته وړاندې کړو، خو زموږ محلي خلک، زموږ د ولایاتو مقیم خلک، مثلا د کندهار او د روزګان تر مابین د ٹی ٹی پی او ډیر غټ عظیم کمپ موجود دی چې ورې تربیه کیږي، مثلا د غزنی په ناوه کې هلته کمپونه موجود دي چې اکثره خارجي المنټس هلته موجود دي، مثلا د بدخشان په درو کې د غرو هلته د شرقي ترکستان، ازبکستان، تاجکستان ناراضیان د یو ټیپ اته رادیو سټیشن لري. تاسو په خبره چاره ورځ
پښتون صاحب فکر نه کوي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات د دې ورته لري چې د بهر نه په اصلاح پاونې سامنې څارولري، لکه څنګه تاسو مخکې د ظواهري وژل کېدو ته اشاره وکړه، نو په دې اړه اقدام کېدلی نشي؟
وینه موږ تقریبا په هرو دوه میاشتو درې میاشتو کې په بازو نقاطو کې د امریکایي بی پیلوټ طیارې د عملیاتو شاهدان یو. مثلا تیر میاشت د کندهار په جنوب په ریګستان د ریګ په منطقه کې هلته دوه موټر اشخاص چې ګرد ګمنامه خلک وو ورسته ویل کېده چې اکثر عرب وو، ټول مړه شوي وو د بمباری په توسط. دا رقم وختن په وختن په لیرو پرتو ځایو کې عملیات شته، لیکن جدي عملیات چې واقعاً امریکا یې پر خپل میډیا ښکاره کوي او دا انتقاد طالبانو ته راځي کې دروسه نه دي سوي، او برعکس امریکا او غربیان اوس هم د طالبانو ته هر هفته 30 میلیون ډالر ښکاره او یو تعداد پیسې د پردې شاتو کول کیږي چې متاسفانه نتیجه ډیره لږه ده.
خپلواک سرچینو خدانه تایید کړو هغه کوم پیسې چې لیگل کیږي تل ملګر ملتونه هم ویل چې د بشری مرستو لپاره په افغانستان کې لګول کیږي. په صورت ډیره زیات مننه پښتون سپستاسو له حضور نه په خبرونه کې قدرمنو دوستانو د خبرونه هم په څو شیبو کې پاتې رسیدي. تاسو له ملتیا ډیره زیات مننه. تر بیا خیر.